یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. شنبه د دوریا حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږوشتمه د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه وړاندې کیږي. متحده ایالاتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له هیات سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندي جالینا پور تر بیګه خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډې په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وایي د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازنی ګواښ دی. دبلیو ایف پی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا درویشت میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت نن په کابل کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي دغه نندارتون او میله له نن څخه پیل او تر سهشنبې دوام کوي. وزارت وایي دغه نندارتون کې په سلګونو غرفو کې بیلابیل کرنیز محصولات او مشینري نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه وویل چې د الدوره په نوم د ګازو ساحه چې په ایران، کویت او سعودي عربستان پورې تړاو لري، ایران یې هم د استخراج حق لري. کویت د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ساحې د پراختیا لپاره یې له سعودي عربستان سره یو سند هم لاسلیک کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر کې ولیکل د دې ساحې ځینې برخې د ایران او کویت ترمنځ پرتې دي او ایران حق لري چې هلته استخراج وکړي. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد روسیې د یرغل پر مهال تر یو سلو شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي. له دې جملې د چارواکو په خبره څلور شپېته ماشومان په کیف کې وژل سوي. د اوکراین د څارنوالۍ دفتر د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي پنځوس نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي. د چارواکو په خبره شاوخوا یو سلو نه نوي نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي، خو دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې لیدره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وویل بایدن به د خطرونو چیلنجونو نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي. خبرونه مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ووریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو میلیون زیات افغان نجونې چمتو شوې چې ښوونځي ته لاړې سي، خو دوی په ورستیو شیبو کې نه هیلې سوې.
طالبانو تر تیرې سیشن بجمنه کړی و چې ښوونځي به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستی وي،
مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمه کیم دروغ ویلی.
د تېشت په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړونکی وایي هیله مند دی دا فلم د کډوالو د ملاتړ لپاره ګټوره تمام سي. د کونړ څلور ولسوالیو کې پر اړو کورنیو بشري مرستې ویشل شوې.
اصلا د اروپایي ټولنې د خوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په نن کې د غرمې 12 بجې او څلور دقیقې سوې. د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړي دي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو غړ اعلامیه کې د طالبانو له خوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلی. امریکا، بریټانیا، فرانسا، ناروی، البانیا، برازیل، آیرلند، مکسیکو، متحده عربی امارات او غابن هیوادونو په یو غړ اعلامیه کې چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبره شوی له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې چې یو برخه یې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو د دایمي استازي لانا زکی نصیب الخوا ولستل شو راغلی
This week, more than a million Afghan.
The only Kilio Milunziati Afghan in Junichem to say which Huanzeo to Larisi, Hodui Porstio Shibokina Hilisvi, Dadui Hili, the Huanzeo Pedarwazo Kilmanzo Lari, Hakamahalchi, Dui Poiswechi, Paiwil Pulsari Prikraki, the Zakrula Hakama Rumisividi, Da Prikra, the Hokosmano Hilaftache, Taliban of Rusteo, Uneo, Omiastuki, Lenariwali, Tulanisara, the Telpati, Jurjadi, La Parakariti, Da Iwandik Manamunki Matida.
Foundly disturbing setback.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللی چې افغان جونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثباته راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوې او استعدادونه له منځه ولاړ نه شي او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محرومه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو غړو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پرېکړې وروسته دی اونۍ کې یو میلیون زیات نجونو وژړل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه شي کولی دوی نورې نهیلې کړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې دایمي استازي مونا جوول
په دې اعلامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره ښوونځي پرانیزي او په دې هیواد کې د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندي چاپېریال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیې غوښتنې په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت خو ویاندې ځواب رانه کړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې ښوونځي پرانیزي خو په خپله ژمنه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریځ د دې پرېکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایاند چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملا هبت الله لخوا شوی دی.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لاسو غوړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري. په دې مسله په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه ښوولي دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خپلې خبرې پرون لغوه کړې. د واشنگټن دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام په وړاندې غبرګون بللې چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې. د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي د طالبانو د دې پریکړې په باب ازادي راډیو ته ویل
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه چې دوی د بدی ته اجازه ورکړي چې نجونې د شپږم صنف پورته بیرته خپلو درس ته دوام ورکړي. مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمه کېم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دوی هغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني. ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي وو. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خبري پرون لغوه کړې. واشنگټن دا پریکړه د طالبانو د هغې اقدام په وړاندې یو عکس العمل بللې چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پا په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. دا هم اوري د اوکراین د جګړې یوه میاشت تیریږي او هغه څه چې ګومان کېده روسي ځواکونه په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. خو تر هغه مخکې اوري چې د کونړ څلورو ولسوالیو کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې لخوا له نږدې 216 کورنیو سره مرستې وسوې. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د ولایت په څلور ولسوالیو کې د ترسره شوې سروې په اساس له 295 کورنیو سره د یونیسف لخوا نغدي مرستې وشوې چې ورسره به د یادو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نرم ولسوالۍ د شګل ولسوالۍ څوکۍ او د چپ ادارې په ولسوالو کې تقریبا 295 کسانو ته د مرستې ورکړې شوې دي. هر کورنۍ ته 14,000 افغانۍ ورکړې شوې دي. اصلا د اروپایي ټولنه لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
هغه وایي په نور ولسوالیو کې به هم بې وسو او غریبو کورنیو سره دغه ډول مرستې وشي. د کونړ په نرنګ څوکۍ شیګل او چپې درې ولسوالیو کې په داسې حال کې 295 کورنیو سره مرستې کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو موسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي. خو یو شمېر کسان شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې توپیرش چلند کیږي او مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي.
اوردل چې په کونړ کې پر 216 اړو کورنیو مرستې ویشل سوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په دې ولایت کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې دي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت موین قدرت الله جمال د پنځشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی و. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت آماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دې له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دوی ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ ډېر جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته چې د چا سره یو پانګې یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کړي موږ ځمکې ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکې زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته آماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره صف ته راجستر دی چې څنګه د پارک صنعتي ایجادیږي په هغه ورځ دوی سرمایه ګذاري ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له توسو له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه څو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ایز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغه ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د دې ترڅنګ به په څو شیبو کې اجمل ان د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړي. خو اوس د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو چې د نړۍ د رسنیو سرلیکونه جوړوي. د اوکراین د جګړې یوه میاشت تیریږي او هغه څه چې ګومان کېده روسي ځواکونه په دې هیواد کې په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. په همدې منځ کې د روسي د پوځ یوه جګپوړي جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکراین د ختیځ نیولو ته پام واړوي. تفصیل اسمت سروان.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیه پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوځ د دړیوړي کولو او د ولودیمیر زیلنسکي د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته لویدیځ پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوځ د لومړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوځ جګپولي جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یوه برخه یې د مسکو پلوو بلتون غوښتونکو په لاس کې ده. دغه روسي جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې لویدیځ چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسي ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوې خپل یو ډګروال په خپل وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و، خو د روسي جنرال پرونی څرګندونې ښیي چې روسانو خپله جنګي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسي جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي یو ور بیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپلې خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښېنشتي.
په راپور کې مو وردل چې د اوکراین د جګړې یو میاشتې ریږي او هغه سي چې ګمان کېده روسي ځواکونه په دغه هیواد کې د جګړې پر مهال د پام وړ پرمختګ نه لري. روسیه وایي چې د اوکراین په جګړه کې 1,315 سرتیري له لاسه ورکړي دي. روسیه وروسته له دې چې میاشت مخکې پر اوکراین یرغل پیل کړ د لومړی ځل دی چې په دې جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې شمیر اعلانوي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې د پاوز جګپړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,315 روسي سرتیري وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناتو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوی روسي سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همدارس د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز رسپانې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویلې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسي چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
د اوکراین پر وضعیت مو راپور واورید. په څو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت نن په کابل کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. د کرنې او مالداری وزارت په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې یاد نندارتون او میله د روان لمریز میاشتې له شپږمې نیټې څخه تر نهمې نیټې پورې دوام کوي. د دې وزارت په وینا په یاد نندارتون کې په سلګونو غرفو کې بیلابیل کرنیز محصولات او ماشینري نندارې ته وړاندې کیږي. دغه نندارتون په تیرو کلونو کې د تیر حکومت لخوا هم د کورنیو محصولاتو د ودې او په یاد برخه کې د بهرنیو او کورنیو موسسو د جذب لپاره جوړیده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو ازبکستان ته په سفر کې دغه هیواد له سوداګرو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خونې پیوی خبر پانه کې چې تیر ورځ ناوخت خبره کړې ویلي افغان پلاوی د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ هغه هیواد ته تللی دی. د دې خونې په خبره افغان پلاوی به د دې درې ورځني کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر نورو هیوادونو له پانګوالو او سوداګرو سره هم وګوري. د خونې د معلوماتو له مخې په دغه کانفرنس کې یو شمېر نړیوال سازمانونو او مشهورې کمپنۍ برخه لري چې لیدنې کتنې او خبرې ورسره د افغانستان په ګټه دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو ایرو 9 افغاني 16 پوله، یو انګلیسي پونډ 10 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 9 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه پنځه اتیا افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلام ندا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. د تیخت په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړون کې وای هله لري چې دا فلم د کډوالو د ملاتړ په برخه کې ګټور تمام شي. د فلم جوړون کې دا فلم د خونزي د یو ملګری چې نږدې شل کال وړاندې د افغانستان نه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړي. دا د فلم کیسه د هغه زورګونو افغانانو د ژوند داستان دی چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلی واکمنۍ وروسته له دې هیواده کډوال شول.
فیلی یا تیخت هغه انیمیشن فلم چې د یو همجنس باز افغان کډوال د ژوند کیسه کوي. دا فلم د اسکار جایزې درې برخو ته نوماند شوی. ټاکل شوی چې فلم د راتلونکي یکشنبې په ورځ د مارچ په وویشتمه د اسکار جایزې په جشنواره کې نندارې ته وړاندې شي. د فلم جوړونکي جونز پوهر راسموسن یاد فلم د خونځي دی او ملګری چې نږدې شل کال وړاندې له افغانستان ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی دی. راسموسن هیله لري چې دا فلم د کډوالو په وضعیت کې چې له جګړو تښتېدلی دي مثبت بدلون راولي. ښاغلی راسموسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي که فلم هر جایزه اخلي دا به د فلم لپاره د لا ډیرو لیدونکو د جذب لامل وګرځي.
These kind of stories to give some nuance.
دغه څه زموږ لپاره پر اختیار هم ډیره مهمه ده ځکه چې دی یو ډیر نږدې ملګری پاره مده. دغه شاند موضوع لمخې هم په ځنګړي ډول اوس مهال چې پنړي کې څه تھیریږي د غډول کیسه او د سمنه د کډوالو د ژوند یو بل اړخ بیانوي نو دا ډیره مهمه ده. زه که هر جایزه تر لاسه کوم زما د فلم لیدونکو لري وي زما حد صدا چې د غډول کیسه را وباسم.
راسموسن هغه مهال 15 کال عمر درلود چې د ډنمارک په یو کلی کې د یو افغان ځوان کیسه مشهوره شوه. دغه هلک په افغانستان کې د خپلې ټولې کورنۍ د غړو له وژل کېدو وروسته له دې هېواده وتښتید او په سختو پیچلو لارو یې په خپلو پښو تر ډنمارک ځان ورسوه. د څو کلونو په تیریدو راسموسن له دغه افغان زلمي سره آشنا کیږي خو د شلو کلونو له تیریدو وروسته دغه افغان راسموسن ته د خپل تیر ژوند کیسه کوي. راسموسن په فلم کې د افغان ځوان مستعار نوم امین نوابی خېده.
You can't define a person just by being a
تاسو نه شي کولای یو انسان یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړئ. په هغې دا یو انسان دی د کور سختن د پیشکۍ خوخیږي هم جنس باز دی او تر ټولو مهمه دا چې یو خيار کس دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ شو کولای هغه یوازې د یو کډوال په توګه معرفي
کړو. How connected we all are.
د تیخت په نوم دا فلم په 2021 میلادي کال کې د امریکا د سندنس فلم په جشنواره کې لګرم هرکلی سره مخ شوی وو او په دې جشنواره کې تر ټولو لوی جایزه ګټلې وه. له دې وروسته یې څو نور جایزې هم وګټلې خو اوس وکتل شي چې د اسکار له دریو جایزو کومه یوه ترلاسه کوي.
ځینو نړیوالو ورځپاڼو او نشریو بیا هم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندیدو پر موضوع لیکنې خپرې کړي. ډیجیټل ژورنال، عرب نیوز او څو نورو خپرونو په دې اړه د فرانسې خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې چې سرلیک دی موږ فکر کاوه طالبان بدل شوي لولو، طالبان خپله دا ژمنه چې نجونو ته به اجازه ورکوي چې د لیسې دورې زده کړې وکړي بیرته واخیسته او په دې ډول یې بې شمېره نجونې غوسه او ډېر خلک وبوږنول. ډیجیټل ژورنال د طالبانو له پریکړې وروسته د ادیبي حیدری خبرې راخیستې چې وایي داسې احساس کوي لکه په زندان کې چې وي. دای ول هغه لسګونو زرو نجونو څخه ده چې هیله یې لرله د 2020 کال د اګست له 15 وروسته به د طالبانو واک لاندې په لومړي ځل ښوونځي ته ځي. دا وایي څو ساعته په ښوونځي کې تیر شوي نه و چې د پوهنې وزارت له لوري ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ولاړ شي. دا د بی خور چې تر دې یو لس کال مشه ده وای کله چې طالبانو ټول انجونی بیرته کور ته ولېګلی پوه شو چې طالبان لا هم هماغه سدي چې 15 کال پوخاوو. دا وای طالبان لنجونو سره داسې چلند کوي لکه څوک چې له مجرمانو سره کوي. دا د په وینا افغانستان د خزو لپاره په یو زندان د بدلیدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې افغان جونې په خپل هیواد کې له زده کړو محرومیږي، په برتانیا کې و افغان ښځه د ښاروالیو انتخاباتو ته کاندیدیږي. د نېشنل خبرونې د مرزیې به بکرخیل په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې وایي نوموړي چې پخوا قاضي و باور لري چې که د مانچستر ښار په اولډهم کې د ښاروالۍ څوکۍ وګټي نو په هغه ښځو او نجونو کې به هیلې وغوړوي چې غواړي ښځې یې بیلګې واوسي. شپږ 50 کلنې بابکرخیل د نېشنل خبرونې ته وویل له لسیزو راهیسې د زیانګالو خلکو په تېره بیا ښځو لپاره مبارزه د دې کار اصلي هدف دی او د همدې لیوالتیا له کبله طالبانو په نښه کړې وه. په 2008 کال کې پر طالبانو برید وکړ، خو له بریده روغ وته او بیا برتانیې ته مهاجر شو. دا د هغه وخت څوار لس کال وروسته غلیب بکر خیل هیله لري چې د خاروالې انتخابات به وګټي او د خپل ټولنې د خلکو د ژوند لخې کېدو سره به مرسته وکړي. مرزیه به بکر خیل په پولي خمري خار کې زیږیدلې او لویه شوې. په ولس کلنۍ کې د خپل سیمې له یو خزینه قاضي څخه په الهام قضا ته مخه کړه او یوه موده یې د کورنۍ محکمې قضاوت وکړ. کله چې دا د قاضي په توګه وګمارل شوه، په ټول افغانستان کې د خزینه قاضیانو شمیر شپږویشتنه و. دا وایي کله چې یې په قضایي سیستم کې ولیدل چې د سړو په وړاندې له ښځو سره توپیر کېږي، نو یې داسې عدالت په وړاندې غږ پورته کړ او د ښځو کلتوري ټولنه یې جوړه کړه څو د جنسیت د برابرۍ لپاره مبارزه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
نوم می عزت الله د شیخ زید پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د سلورم کار محصل ما. لکه څنګه چې د امتحانونو نړۍ شروع شوی په ټول افغانستان کې تحصیلات د عالی وزارت څخه، نو په شیخ زید پوهنتون کې هم امتحانونه واخیستل شول چې هغه هم ډیر په شفاف او په ډیر ښه توګه باندې پر مخ روان دي. دغه یو ډیر ښه زیری دی د آینده لپاره. انشاءالله چې موږ تاسو څلورم سم د فارغېږو نو هیواد ته به ډیر خدمت کوو.
د نجونو کوم مشکلات چې دا اوس راغلي دي چې دوی وایي دغه دوی درسونه نه وایي او یا دې د خپل درسونه وتړي، نو هغه د عمران خان غوښتنه پر موږ باندې وتپل شوله چې هغه عمران خان دا غوښتنه وکړله. هغه څو عمر مخکې کس شي فکر و چې ده وویل چې د افغانستان خلک درس نه غواړي، پاکستان غوښتنې پر موږ باندې تپل شوي دي، هغه به دلته څوک څوک یې بې ورسره ومني. نو اوس هم هغه غوښتنې پر موږ باندې وتپل شولې چې دا کوم د شوهنځي ځخنی دا زمر کوم خوندې بندې سولې، هغه موږ خپل لیدل چې قرآن شریفونه بیا په دې ګروپ شتړلی و، په دې ګروپ شنیولې و، نو دوی به ورتللی هلته بیا خپل درسونه کول. اول بیا د الله کلام درسوي، مخبره خو بیا نور درس کوي. نو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د ستاینیس خبر کوم. وروره دا کوم استاد چې راغلی دی یا ورکی اوس جات خلکو ته کارټون ورکړي چې هغه مسکینان او خواران خلک دي، نو دا دروژه مر روانه ده. نقطه دی وکړي دغه دروژه مخته دغه استاد ورته ورکړي. وروره دا ډیر غریبان او خواران خلک دي چې دغه روژه ته کار وروچلی.
سلام د ازادي رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه وطن دوست د غنی ولایت د کلسوالی د ابراهیم زول سیمه تاسو سره دای مو په ولسوالی د مخ په منطقه کې طالبانو نوی خلکو ته نوی خبري کړې دي چې کچا ویختان بیا ویختان به خري نو یا به څنې پرېږدي. نورمال حالت کې به نه پرېږدي ویختان، نیمایي حالت کې یا به پاک خري سر ویختان او یا به هم څنې پرېږدي، او بل یری به نه پرې یری به نه خري یری به پرېږدي، او بل په ودو کې کوم موزیک چا وغږول یا د ښځو غیلې کور نه دی باندې راوته جدي برخور سره به مقصد دغه طالبانو کړو وړو ولاکه د خلکو سره لګي یا بدلا صفه.
یو تن زکریار په لغمان پانتون کې
کله چې موږ پانتون ته لاړو ولته موږ د ټایم ټیبل یا تاسو موقعه ته شو کنه دا په دوه ټیمه کړی و. سهار نه هغه جینه کانې کړی و مسپښین ارکان. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې بعد د دې نه وړی راغی. همدغه اوس هم لغمان کې ډېر ګرمي دی، که هغه لغمان دی که ننګرهار دی که کوم بل ولایتونه دي، او د لغمان پانتون د محصولونو په نمائندګۍ تاسو هیله کوم چې دغه زموږ پیغام د لوړ زده کړو وزیر شیخ عبدالباقی حقانی کم همداسې نور لوړ پورې چارواکي دي زموږ دغه پیغام ورته ورسوي چې زموږ غم او خوري باید زموږ د پانتون ټایم بدل.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
ل اجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیل سي، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. متحد ایالاتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له هیئت سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر بیګه خبرلانو ته وویل چې متحد ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخ کړي او خپل دې پریکړې ته د دوړو لوریو په تعاملاتو کې د یو چاکون کې پړاو په سترګه ګوري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د بودیجی کمشت په اوسنوي شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازنی ګواښ دی. د ادارې پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د جمی په سړو واوره او باران کې شاوخوا درويشت میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت نن په کابل کې د بازګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندرتون پرانیست. دغه وزارت په ویلامیا کې ویلي چې دغه نندرتون او میله به له نن څخه پیل او تر سې شنبه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سیشن به وویل چې دال دوره پونم د گازو ساحه چې په ایران، کویت او سعودي عربستان پورې تړاو لري، ایران یې هم د استخراج حق لري. کویت ویلي چې د دې ساحې د پراختیا لپاره یې له سعودي عربستان سره یو سند هم لاسلیک کړی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر کې ولیکل د دې ساحې ځینې برخې د ایران او کویت ترمنځ پرتې دي او ایران حق لري چې هلته استخراج وکړي. د اوکران چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال تر یو سلو شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي. له دې جملې د چارواکو په خبره څلور شپېته ماشومان په کیف او پنځوس نور ماشومان په دونیتسک کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا یو سل نه نوي نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. او په پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړه. هغه پرون په پولند کې لدیرا امریکایي ځواکونو سره وکتل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
دغه ډونالد بکس د معاینات مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې نه دولتي ټولنو مشر حاجی نصیب وایي چې د نشه یي موادو غوښتنې کمولو لپاره د حکومت او نړیوال ټولنې ګډ کار ته اړتیا ده.
د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د یو فیصد نه کم خلکو ته بعضی خدمات پارزه کیدل.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې سوي دي.
دا څنګه کنه وای ډېر مشکلات سره زمخ کې کېنلم.
د سیف الله په نوم یو کس وایي چې کاکا مې اوس د نشول عمله ګډوډ غږیږي.
د دې معتادینو وروسته د سیوالات تورس رئیس په کور کې نه سي خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې داغه نه چلوله.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول بدن مې درد کوي، لاس ناسته لرم، بدن می سست دی، تو ګوره تر سترګو می اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب ټول شپه په ویښه تیر کړه،
ډیر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږي جوړیږي، او دې ادارو ژمنه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې بلدې صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالی وزارت یا مرکزي بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له لسو نورو وزارتونو په همکاري وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجهي صندوق به له نشي موادو سره د مبارزې لپاره له نړیوالې ټولنې څخه مرستې راټولوي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د رفتار رئیس مولوي حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالي مرستې وکړي.
دغه ډونالډ بکس د معاونیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دا ډونالډ بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو د غنیکي او د دغه ډونالډ بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشي موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس د نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې څلورویشت وزارتونه او دولتي ادارې شاملې وې، او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي او د نشي موادو غوښتنه راکمه کړي. خو د طالبان حکومت تر اوسه پورې داسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت زراعت وزارت د وجهي صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي د دې صندوق د جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بې ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته دی او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول لپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټ فارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکولی شي دلته پیسې راجمع کړي. مهم همدا دی چې ډونر بکس نه وي نو د نشي توکو په ضد باندې مونږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزي وزارت مالی ته راجذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو، او ډونران تیار شته. لکه ته ویل آینل دی، بانک جهاني هم مونږ ته ویل چې مونږ د نور ډونران څخه تاسو ته پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې لپاره وجهي صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو له سره غور کوي. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندوی هیوادونو او نا دولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو مالی او تخنیکی مرستو پر بیا پیلولو بل سره غور وکړي. د مرستندوی ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې کمرستي کوي نو د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره په اوسنوي شرایطو کې د مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته بلاره اواره نشي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشي موادو سره د مبارزې نا دولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنوي شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده.
ارتیا خو ډیر زیاته ده، ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوی او د هغې نه وروسته اعتیاد نور هم زیات شوی. په همدې شکل اعتیاد سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی، هر کال زیات شوی. دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضې خدمات په عرضه کیدل، چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه څلور اتیا د تداوی مرکزونه پاتې وو چې اوس 3 شپېته تقریبا بند شوي دي. او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. البته هغه مدنی ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي، منابع کم دي، نور مشکلات هم زیات دي، لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل. هلته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې هلته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي، دا هم د مشکلاتو نه دی. نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کیږي، د کوم طریق نه که وشي دا ډېر مؤثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کیږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کیږي په دې برخه کې، دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کیږي. د شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاستئ چې دا به شفاف مصرف شي او مؤثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي. یعنی یوه لازمه هماهنګي باید موجود وي چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي. نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسني حالت کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه، او د په دې ټولو دپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي او مؤسساتو کې هم دا نظر ټول مني چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه یو تعامل ورسره کوي. خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اجي صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي. نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خوانه نه وي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي، او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود وو اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. مونږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی، او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت را کم شي. البته بعضې بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي، افغانانو اقتصادي کچه لوړی شي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونکړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیا معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشې پریښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې لمالی ستونزو او مرستو لکه میدو سره سم بیا هم په دې شلټر کې شپې ته معتادین اوسیږي او په بیلابیلو پړاوونو کې د نشې موادو د استعمال تر کمیدلو وروسته د درملنې لپاره د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کیږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشې موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شوای مورینا د می شلټر اسیم دی از بار
عبد الله پنګ دی څلورو کلو کې درې ځله نشه پریخي دا خدا چې په کابل ښار کې نشې مواد اسانه په لاس ورزي او د نشې مواد پلورونکو هم نشو ته چوي دا څلورم ځل دی چې معتاد کیږي. عبد الله وازم الدین چې لدرې میاشتو راهیسې په کابل ښار کې د معتادینو په شلټر کې وسی گیوای دا شلټر د دې سبب شوی چې لوی خاله سړی هوا او پټولنه کې د خلکو له زورولو خوندې شي او لبلې خوا د نشې پرې خودلو ته چمتو شي.
دا شنډه کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کینل ما په دا کار کې مزه وګرځونه قواغه منګه امارات اسلامي زوري وکي ما غو تاسو غلې اسه په حالت سره ولکم تر اوسه یا غلا مې کړی
ایجا ډاکټرو یاس مونږ
دلته ډاکټران شته او موږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. موږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې موږ سره شته هغه ایسته چو. دلته موږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. کدا شلټر نه وای موږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو داستوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د نشه یي موادو د زیانونو او پڅو پړاوونو کې د دې موادو د پریښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یو څنډه کې جوړ شوی چارواکو یا ازادي رادیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمیدو سره سم د دوی مالی او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوی پروګرام مسول محمد امان روفی وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفاده سره نشې موادو ته د معتادینو لاسرسي کم کړي او د سورنجونو د ویشلو لارې په بې سرپناه معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
تغییر سلوک ترکی
موږ معتادینو ته د چلند بدلون او نشې په خودلو په اړه په هواي او ځنګړی مشورې ورکو. ځینې معتادین چې ستونزې لویوي د هواي لپاره ځنګړی پروګرام لرو او نور روغتیایي مرکزونو ته وړو. مثلا موږ د ابن سینا زربستریز مرکز لرو او په جنگلک کې له دوی سره کار کیږي. د نشې په خودلو لپاره 15 ورځې بسترې کیږي.
د 1399 شمسي کال په ورستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لوی ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوي وو. خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمیدلو او وروسته د بندیدلو له امله ډیری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د بهرنیو مرستو له بندیدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لګي شوي دي.
آیا په هدالاست چې ورزش انسان نه شو څه خرا ګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یو ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلاً سوال اسکاله د ورزش کیږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې او اته کاله کړی او سوال اسکاله مثلا ټوټل ورزش زما ډیر شته کې شوی دی. باډی بلډر ډیر شته کې به دلته پښنات د مسابقې راته او شو به دلته مسابقې مات و مسابقې دلته وکړلې. 2019 کې م آسیا قهرمانم شوم او په 2014 کې نو دویم قهرمانم د کابل. نشې خو مې ډېر دوستانو نشې کړې دي، ورسره ناشوې ما یو نشه مې نه دا کړې، خالي ورزش شوقي و ما. خو ورزش د سورزش ته چې هر عمل وسی ورزش مخه نیسی، خو یانه ډیر دوستان راتل چې یو دو دو کیا دو 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 ک دا سه ورزش ته zarar نه رسي خو مونږ ته معلومو مونږ او استادانو مونږ ته معلومو په دې چې سړی نشه کوي نو هغه دغه ورزش زمونږ ورزش هیڅ مخکې وړی نشي. نشه د ورزش په دې مخه نیسي چې مثلا هغه محتاج دی هغه کمزور دی هغه دغه زمونږ ورزش مخکې نشي وړی چې ډیر کوشش وکړي یو ورځې دوه ورځې چې مونږ هغه خپل کوشش ورسره وکړو درن یو هفته یو هفته پس بیرته ځان دغه کوي هغه بیا هماغه خپل نشه یي دغې ته مخکې وړی چې هغه کمزور دی. او بل دویم چې دی هغه چې دغه ورزش ته مخه کوي هغه دومره توانۍ نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخکې یوسي. او دریم په دې حساب باندې چې دا قوت غواړي دا خوراک غواړي چې دې ته دا خوراک نه وسي هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخکې وسي. ورزش په دې د نشو مخه نیسي چې یو انسان ورزش ته توجه ورکړي هغه ورزش مخکې وسي. کلب ته چې څوک مثلا راځي نو دوس درته یم چې دا یو خوشحالي ورکړي د خوشحالۍ احساس کوي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې وسم.
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کې سکوي چې په شل کلنۍ کې موتات سوی دی. سیف الله وایي چې کاکا می تر نشو مخکې له موږ سره ډیر مینناک چلند کاوه خو کله چې موتات سو نو د خپل ځان په ویر اخته سو او اوس ډیر بدخویه سوی دی. دا چې د سیف الله کاکا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به یې د وراره له خولې واورو.
زما د پلار مشر ورور زما کاکا په شل کلنۍ کې په مواد مخدره نشه یي توګو باندې اخته سو. علت یې دا و چې دی به له داسې ځوانانو سره کېناستی چې هغه ځوانان د کېناستلو نه دي داسې ملګري ځان ته پیدا کړي چې هغه د ډیرې او د مجلس او د کېناستلو خلک نه ول نو له هغه سره کېناستل د هغه له کېناستلو به سره په نشه یي توکو باندې اخته سو. لومړی پیل یې له مثلا نسوارو پیل کړل له هغه نه وروسته سګرټ سو سګرټ نه وروسته پسې چارج سول همداسې پورته سلسله مراتبو ته لاړل. ډېر به استعداده تکړه ځوان او موږ ته تل مینه راکوله کله چې موتات نه وو نو موږ ته به مینه راکوله او تل به موږ نازولو او د مکتب خرچې به مو خپل همدا کاکا راکول. یعنی ډیر یو بشفقت مهربان او د دې متادین ورسته د سې حالات ته ورسېد چې په کور کې نه سې خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې هغه نه سې چلولای د دې ټول د اقتصاد او د سوکسي مثلا د کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نور کاکان دي چې چلوي کور کې مونږه شکل مثلا سره مخامخ سو که چیرته د خپل هغه چرس وهلی وي یا سیګریټ وهلی وي دای په نورمال وي مونږ سره ډېر په خوشحالي طبیعت او په خوشحال په ورین تر طبیعت به مونږ سره خبرې کوي خو که چیرته دا نه وي رسیدلې نه حق او له داسې شان وایي چې هغه د مجلس څخه ډېر لري خبرې وي هغه خبرې کوي. حتی دا چې کله ناکله ماښام راوځي او خپل سیګریټ کاروي د مو شاوخوا همسایګان دي هغه لا ترینه پازاب ځکه داسې یو کله چې مثلا خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي دغه بوی څخه همسایګان لا پازابیږي. او پاته دا دي چې ورته ماشومان لري خزم لري دا ټول مثلا په تکلیف کې دي. یعنی په اتاق ته چې کله ورځي د 400 بوی زی حتی تر دغه سی ټایم پورې رسیدلې وي چې د خزه په مواد مخدره باندې مطالعه ده. یعنی په دې وجه چې د بکله دود دا است هغه به خزي یان ماشومان کښ کول حالت بناس ول کوم کسان سر ناس ول بیا چې کلمو ډاکټر ته بوتل وای دا دغه وجه ول وجوده کله چې دی مثلا دا دود اوس فعلن مثلا کښ نه کې دی په سر درد وی یا به دا مثلا دا ناروغي باندې اخته. یعنی د لوجه د ماشومان د خزي او د مثلا موږ نور وګړي هم په دې مرز باندې اخته شوی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
Thank you.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د چې سعید د پانتون محصول دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پوډری سوی. سعید د دې خبرې په اوریدو ډیر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولی او څنګه په پوډرو محتاط شو او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوس پارک دی که ساقی خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
څه خبره ده؟
خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړی.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې محتاط شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګیږي.
سمه غوره وه، که مې شاو خوندې والانو ته خکه بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ورنه شي.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازی رازی، مہربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خورے پردغه چوکی کینا، الک راشا ته پردغه بل چوکی کینا. خورے سنگ شو معاینات نو کړل؟
وو مکرل
ته راکړه
زیا معاینات ورک.
ها دادی ڈاکٹر صاحب،
دا خو معاینات شو. خزوانه دارته وای چې اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي، ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نور نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګریټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
څه شي پوډري؟ خدایا فضل وکړه.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشانه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډیر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوشم په هغه پار کې موتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو موتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو موتاد؟
هو خورې، د هیروینو موتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی موتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې موتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه موتاد شوی؟
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو، بس هغه دی چې ته هم ورسره موتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه موتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې ورخطا کیږم، علاج کیږي. د متادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستری کا.
وای خدایا، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو، خو هغه پوډری سو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشه یي مواد ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.